آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
حکومتي چارواکي وایي چې د کندوز ولایت د چاردرې د ولسوالۍ د بیرته نیولو دپاره جګړه روانه ده. امریکا وایي له ایران سره د هغوی واده اټومي پروګرام په باب په هر ډول موافقې کې د نظامي تاسیساتو معاینه کول شامل دي. او د امریکا د دفاع وزیر وایي چې اروپایان باید د روسیې او داعش له نویو خطرونو د مقابلې دپاره خپل ځانونه چمتو کړي. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو او معزز اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ، د دې ساعت په لومړۍ پښتو خبری خپرونې پیل کوو. زموږ په دې خپرونې کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله تازه خبرونه برسیره، د سومالیا د امنیتي وضعیت په هکله ریپورټ لرو، په کونړ کې د محتاطینو د علاج دپاره د مرکزونو د نشتوالي په هکله ریپورټ لرو، او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواکې کمیسیون د ویان نور محمد نور سره مرکه لرو چې وایي جمهوري ریاست ته د پارلماني ټاکنو په هکله وروستۍ طرحه وړاندې کړې ده. خو د دې ټولو د مخه پام کړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته چې سید سلیمان چا صاحبیې تاسو ته وړاندې کړي.
د قندوز په ولایت کې د یکشنبې په ورځ هم د طالبانو او حکومتي قواو ترمنځ د چاردرې د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره خونړۍ جګړې روانې وې. طالبانو دغه ولسوالۍ د جمعې په ورځ نیولې وه. ولایتي چارواکي وایي چې اویا عسکر او پولیس د طالبانو په محاصره کې دي، او دولتي قواوې زیار باسي چې د قندوز د ښار د مرکز په لورې پرمختګ مخه ونیسي. پام وکړئ، له قندوز نه زموږ د خبریال ګلرحیم نیازمن رپورټ ته.
د قندوز د امنی قماندان عبدالصبور نصرتی وایي چې په دغه جګړه کې ولستنه طالبان وجل شوی او شپاړس نور ټپین شوی دي. هغه زیاته کړه چې په جګړه کې درې افغان سرتیری وجل شوی او شپږ نور ټپین شوی دي. خو په هغه سیمه کې چې افغان سرتیری د پله په سر ولاړو، د قیر سرک په سر د وینو نخې ښکاره کېدلې. ټوله شپه امنیتي قواوو د مخالفینو سره په جګړه تیره کړه. د طالبانو او افغان ځواکونو د جګړې کرخه د چاردرې سیند پر غاړه جوړه شوه. د ملي اردو هغه سرتیری چې تیره شپه په جګړه کې ویخه تیره کړې، د قیر سرک تر څنګ د ونو سویرو ته او ځینې په خپلو زغروالو موټرو کې ویده وو. د قیر سرک پر سر د مرمیو له پوچکونو معلومېده چې څومره مرمۍ ویشتل شوي دي. اویا تن افغان سرتیری د مخالفینو په محاصره کې دي. یو شمېر نارینه او ښځې په سوځونکي لمر کې د ښار پر لور روانې وي.
دکه ملت څنګه ده؟ په دې حق روزه کې د اسلام ده، د مسلمانۍ ده. دې ته خو زه اسلام نه وایم. کور کې څه پاتې کېدلې؟ چې لډاره نه سي پاتې کېدلای نو
چیرته راوته تاسو؟
مجبور ده عام ساحه ته لاړ شو.
کوم ساحه ته ځئ؟
دا بازار ته ځو.
چیرته مخ خپلوان شته؟
هو، خپلوان کور نه دي.
یو شمیر نورې ولسوالۍ هم شته چې یوازې د مرکز انګړونه یې له دولتي قواو سره دي.
د طالبانو یوان زبیح الله مجاهد ویل چې په چاردره کې څلیرویشت عسکر او پولیس وژل شوي دي او پنځهویشت کسان یې ژوندي نیولي دي. خو د افغانستان حکومت د هغه دغه ادعا رد کړې ده او وایي چې یوازې دولس عسکر وژل شوي وو. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بدخشان ولایت د یمګان ولسوالۍ یې د یکشنبې پر د طالبانو نه بیرته ونیوله او یو سلو شل وسلوال جنګیدي وژلي دي. د یمګان ولسوالۍ له چین او تاجکستان سره ګډ سرحد لري. درې هفتې مخکې طالبانو نیولې وه. دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. ملګرو ملتونو د هلمند په ولایت کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې د نونس ملکی وګړو وژل غندلې دي چې زیاتره ښځې او کوچني ماشومان وو. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما د یکشنبې په ورځ په وی مطبوعاتي بیانیه کې ویل چې اصلا دغه خلک د مارجي پولیسوالۍ کې د دولتي قواوو طالبانو ترمنځ د سخت جګړې له امله د ځانونو د ژغورلو لپاره په موټر کې روان وو چې ماین پرې وچاوده. د ملګرو ملتونو دفتر وایي په داسې سیمه کې چې ملکیان پکې تګ راتګ کوي، د ماینونو ښخول له ظلم نه ډک عمل دی. طالبانو تر اوسه پورې په دغه مرګانۍ چاودنه باندې کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو چې د حکومتي قواوو په ضد د حملو په خاطر کله کله هغوی د سړکونو په غاړه ماینونه ښخوي. ملګرو ملتونو د افغانستان په جنګ کې له شاملو خواوونو وغوښتل چې د روان جنګ په دوران کې د ملکي وګړو د ژوند د خوندي ساتلو خیال وساتي او په مطلق ډول دې په ملکي سیمو کې د تخریبي وسلو استعمال نه ډډه کوي. د افغانستان پارلمان پریکړه وکړه چې د خپل کاري دورې موده وغځي. د اساسي قانون له مخې د پارلمان دوره 15 کلونه لري. ویل کېږي چې جمهور رئیس اشرف غنی د پارلمان د غړو د دغه پریکړې ملاتړ کوي. د جمهور رئیس دفتر په یو مطبوعاتي بیان کې اعلان کړی چې دغه پریکړه د عدلي، مقننه او اجرایه قوې د مشرانو سره د مشورو په اساس باندې شوې او هدف یې دا دی چې د ټاکنو نه مخکې قانوني خلا راپیدا نه شي. د پارلمان یو غړي عبدالقادر زازی د امریکاغه خبریالی عائشه تنظیم ته ویل چې دا بحران اصلا د جمهور رئیس اشرف غنی او د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ ذات البینی اختلافات له امله رامنځته شو. د ښاغلي اشرف غنی د دفتر یو مطبوعاتي بیان وایي چې په ویم اشکبا پارلماني انتخابات وشي، خو د ښاغلي عبدالله یو ویان جاوید فیصل امریکاغه ته ویل چې په یو میاشت کافي نه دی. د امریکا خارجه وزیر جواد ظریف نن د دوشنبه په ورځ د اروپا د څو ملکونو له خارجه وزیرانو سره ملاقات کوي. ښاغلی ظریف ته ملاقات په داسې حال کې کوي چې د ایران د اتومي پروګرام په باب یوې نهایي موافقې ته د رسیدو وروستۍ نیټه رانږدې شوې ده، خو دواړو خو ترمنځ اختلافات موجود دي. د فرانسې خبري اژانس ایجنسی فرانس پرس د یو اروپایي مامور له قوله رپورټ ورکړ چې جواد ظریف د فرانسې، برېټانیا او جرمني له خارجه وزیرانو سره په جلا جلا ډول ملاقاتونه کوي. په عین وخت کې د ایران پارلمان د یک شنبه په ورځ په قاطع اکثریت پریکړه کړې چې خارجي مفتشان نشي کولای چې د ایران نظامي تاسیسات وګوري، یا د اټومي پروګرام پورې مربوط اسناد مطالعه کړي او یا له ایراني ساينس پوهانو سره ملاقاتونه وکړي. خو د امریکا خارجه وزارت وایي چې د نظامي تاسیساتو لیدل او کول له ایران سره د هرې نهایي موافقې یو مهمه برخه ده. او د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر بل هفته اروپا ته سفر کوي او د ناټو لغړو ملکونو به وغوړي چې په منځني ختیځ کې د روسیې لخوا د نوي خطر او په جنوب کې د داعش له خطر سره د مقابلې لپاره ځانونه عیار کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټډیو نومو د افغانستان سیمه نړۍ پاکله تازه خبرونه اوریدل. اوسم راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. پرون په مګدیشو کې د غفرتی ډلې د ملیشو په حمله کې چې د القاعده سره ارتباط لري درې تنه ملیشو وژل شوی دي. د سومالیا پایتخت مګدیشو نه د امریکا د خبریال عبدالعزیز پیلو په دې اکلی رپورټ لیږل دي چې پښتو خلاصه به تاسو ته وړاندې شي.
د الشباب د ډلې وسلوالو سړو چې د القاعده سره ارتباط لري پرون په مګدیشو کې د سومالیا د استخباراتي ادارو د روزنې په یو مرکز ناکامه حمله کړې ده. ولکې چې دغه حمله کوونکو خپل موټر چې چاودیدونکو مواد پکې بار وو د روزنې د دغه مرکز نه بهر وچو. پولیس وایي دا سه معلومیږي چې دوه وسلوالو کسانو چې خپل لارې ورکه کړې وه په یو کور حمله کړې ده، مګر هلته وشتل شوي او وژل شوي دي. د سومالی د ملي امنیت د وزارت نطاق محمد یوسف وایي چې حکومت ته دا سه استخباراتي معلومات ورسېدلی وو چې د هغه په واسطه دغه حمله ناکامه کړې ده. هغه وایي
دریغیدو دن ان امنیګ پولیس کې یی نشه ای تاګیه ان دمان ودوین کې مقدشو وحی ربی ان حافظه دحدود کوټان لکن عیدکو وی دبجو.
هغه وای چې د روزې د مبارک میاشې د پایل راهسې د پایتخت په مهمو سرکونو کې د امنیتی چارو افراد ځای په ځای شوې دي. هغه وای چې دغه حمله کوونکو کوشش کاوه چې د وی بل لار نه دغه حمله وکړي، مګر د استخباراتي ادارو د افرادو په واسطه دغه حمله ناکامه شوه. دا شباب افراطی ډلې ویلې دي چې د روزې د حملو په نوم به په حکومتي ودانیو او متحدینو یې خپل حمله زیات کړي. دا ډلې مخکې هم په حکومتي مامورینو، مؤسسو، امنیتي افرادو، د ملګرو ملتونو په دفترونو، په خارجي سفارتخانو او د افریقایي اتحاد په اسکرو باندې حمله کړې دي. د سومالی حکومت ځوانانو ته خبرداري ورکړه چې روسي ډلې استعمال نکړي. د سومالی د امنیتی چارو وزارت دغه نطاق محمد یوسف وایي
ونصيب در رنتي حل رمضان ان محلي مد الصوماليه دنيا ربي تو خصو حران ايغنا جدال كفلستان.
هغه وایي چې اوس هم دا شباب دله کوشش کوي چې ځوانان دې ته وحسي چې په خاص ډول د روزي په میاش کې خونړی حمله وکړي. یو بل رپورت وایي چې د موګادیشو نه 1.5 کیلومتر لري جنوب لویدیس پلاوته د افغایو په خار کې د شنبه پرواز دا شباب په وی حمله کې د امنیتي قواو تقریبا 12 نفر وژل شوو.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
ازادي رادیو پیغامو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه واوریدي. د کونړ په ولایت کې دوه کسانو په شمار کې زیاتوالی راغلی دی چې نشه یې توکي استعمالوي، مګر هلته هغه روغتون چې یوازې شل بستره لري د دوی د علاج لپاره کافي نه دي. زموږ خبریال زبیح الله غازی په دې اړه رپورټ را لېږلی دی.
په تاریخ باندې مصاب شو تقریبا د روسانو راتګ نه را پدې خواته.
عمر خړلې مبارک شاه اصلن د کاپیسا ولایت د تاګاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وای پر افغانستان د روسانو د یرغل په کلونو کې د هیروین سکل پیل کړي او لګ تر لګ دیرش کاله په دغه نشه روغ دی پاتې شوی. نو ما وړه اوس کونړ کې پر نشه یي توکو د روغ د شل بسترې روغتون کې تر تداوی لاندې دی او له پخوا ځان ډیر ښه احساسوي. هغه وای په پنشیر کې د روسانو سره په جګړه کې ټپي شوی او د دردونو د آرامۍ لپاره یوې بوډۍ ښځې څو ورځې د ته د اپینو چنډې ورکولې.
اپین ماته راکوي دا دلګونه د تسکین شي. یو لس ورځې یا پنځلس ورځې د هغې په کور کې بستر وم، پس بیرته چې یو څه خشلم هوغ نو خو ډاکټر ماکتر هم نه و. نو خو نن دی او سبا دی، نن دی سبا دی، هغه وخت کې دا شفاخانې هم نه وې، بیخي محتاج شلو. اوس یې موقع مسایت دی راغلی خپل تداوی کوو.
مبارک شاه نهه لوڼې او پنځه زامن هم لري. دی وایي د کونړ دغه روغتون ته ځکه راغلی چې پخوا یې ګڼ نور ملګري هم دلته تداوي شوي او روغ رمټ خپلو کورونو ته تللي دي. په دغه روغتون کې د بېلابېلو ولایتونو نه راغلي نور ناروغان هم بستر دي. نږدې دېرش کلن غلام رحمان د کونړ د ماڼوګي ولسوالۍ اوسیدونکی دی او په پېښور کې پر هیروینو روږدی شوی دی. هغه په کړې نشه پښیمانه دی او وایي که روغ شي نور ملګري به هم خپلې روغتیا ته وهڅوي.
زه دلته جوړ شم نو نور ملګري به هم راولم او هغې ته به دا وایم چې یاره زمانه په دغه علاقه کې مخکې څوک نشه یي نه و. تاسو اوس نشه یان شوي یاستئ، ما ته وګورئ که زه تاسو ته ښه ښکارم خو تاسو هم لاړ شئ، که زه درته بدې ښکارم او په دې کار باندې تاسو هم مسئ.
په کونړ کې د معتادینو دغه شل بستریز روغتون پنځه کاله وړاندې جوړ شوی او د چارواکو په وینا چې تر اوسه پکې د سلګونو هغه کسانو تداوي شوی چې په بېلابېلو نشو روغ دي. دا روغتون مشر امیر شاه امریکا غږ ته وویل چې د روغ د تداوی اکثره په توسوي بڼه کوي او ورځ تر بلې مراجعین په زیاتېدو دي.
نو دلته موږ په میاشت کې شل نفر تداوي کوو. تر اوسه ټول تداوي شوي ناروغان چې موږ دلته تداوي کړي دي 214 ناروغان دي. په مختلفو لوحو کې تداوي شوي دي، هیروین دي، هاشیش، چرس دي، اپیم دي، سوسیګان دي، پولی ډرګ دي او داسې وغیره.
نوموړی وایي په مخکنیو کلونو کې اکثره ناروغان د نورو ولایتونو نه، خو اوس کونړی روغ دي زیات شوي دي.
اوس د کونړ د روغ دو وګړو پیلن در بستر په زمونږ په روغتون کې درې چنده درسيږي. یعنی موږ ټول شل ناروغان لرو، تقریبا په دې کې 15 خوښه پوری د کونړو تعداد رسیدي.
که څه هم ورځ تر بلې دغه روغتون ته د خلکو ورتګ زیاتېږي، خو د کونړ د عامې روغتیا ریاست وای ممکن سږنی کال دغه شپخانه 100 بسترو ته لوړ کړي. په یوې نوې سروې کې روښانه شوي چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې 3 میلیونه کسان پر نشه یي توکو روږدي شوي چې د ډېرو کمو یې بېرته تداوي شوې ده. زبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دلدار لاری ندی دان وی لاری اوس زمند کالار لاری ندی زمون سرس سیز ند خرستا نو غستیش سو زمون گلار سے ود بیو پار لاری ندی زان سراس رد دیدن مراوڑا سائلا دالارد جاناند انتظار لارن ਰੇ ਸਰੇ ਦੁਖਮ ਕੁਲ ਦੀ ਤੂ ਇਸ ਤਮ ਸਰੇ ਸਰੇ
لاس کے مخبل زانا تو لب مایا اوپ گل دی اوشتم زرے زرے دکھلم اوپ گل دی اوشتم زرے زرے دکھلم آیا پلار کے ناس دن پلار کے ناس کے مخبل زانا تو لب مایا پلار کے ناس کے مخبل زانا تو لب مایا زبنا بپما کبھی دکھ میں ادا پھر سبنا بپما کبھی دکھ میں ادا اپ گل دی گوشت زرے زرے دکھ یوں نظر دی چندے بل دی مرمایا بلار کی ناس کے بلار کی ناس کے مخبل زانا تو لو مایا ناسم پلزانا تو لو مایا اپ گل دی گوشتم زرے زرے دکھ گل دی گوشتم زرے زرے دکھ مایا بلار کے ناسم بلار کے ناسم پلزانا تو لو مایا بلار کے ناسم پلزانا تو لو مایا لارے لارے سات کلی کسے رام پسڑ لارے لارے سات کلی کسے اپ گل دی روشت زرے زرے دکھ تاتیم دکو ناچ پلار لار فرمایا را پلار کے ناستے پلار کے ناستے مخبل زانا تو لب مایا بلار کے ناستے مخبل زانا تو لب مایا اپ گل دی روشتم زرے زرے دکھ اپ گل دی روشتم زرے زرے دکھ مایا را بلار کے ناستے بلار کے ناستے مخبل زانا تو لب مایا بلار کے ناستے مخبل زانا تو لب مایا دوادے درو بہم درو بن گڑما
د افغانستان د ټاکنو خپلواک میسون وای چې جمهوریت ریاست د پارلماني ټاکنو په اړه ورستی طرحه وړاندې کړې ده. د کمیسون وای نور محمد نور امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل کولس مشر د دوی طرحه عملي کولو ته زمينه برابر کړي شای ډیر ژر پارلماني ټاکنې وسی. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د یک شنبه په ورځ د ولسی جرګې قانوني دوره ختمه شوه، خو د پارلماني ټاکنو د ځنډ له کبله ولس مشر دغه دوره وغځوله. د امریکا غږ خبریال جعفر ان له شاغلي نور سره په یو امریکی کې د وړاندې سوي طرحې په اړه نور جزئیات غوښتي دي.
د راتلونکو انتخاباتو لپاره کومه وړاندوینه چې چیزی یو سل لس میلیونه ډالرو ته اړتیا شته دی، په دې کې د ولسي جرګې ټاکنې دي او همداشان د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې دي. که چیرې د نوم لیکنې پروسه د سره بشپړ شي، یعنې د رای ورکونکو نمیان چمتو شي دومره پیسو ته اړتیا شته دي. دوه مثلا امنیت ته تاسو خبرې چې شنبه تېر انتخاباتو ته تېر وخت ته خراب شوی دی. په دې برخه کې هم د حکومت پاملرنه راګرځول شوې ده او هم هغه امنیتي نهادونه چې په دې برخه کې مسؤول دي. بله مسله د اصلاحاتو مسله ده. اصلاحاتو کې هم د ټاکنو خپلواک کمیشن یو مشخص طرحه ورکړې ده چې په کوم ډول باندې اصلاحات باید په کمیشنو کې رامنځته شي. د ټاکنو خپلواک کمیشن دوه مهالوېشه چمتو کړې ده او د ولسمشر سره یې شریک کړي دي چې زه نه غواړم په چیزاتو باندې بحث وکړم. د دې مهالوېش
د اصلاحاتو خبره کوي او کوم نور صاحب تاسو ویل چې د اصلاحاتو په اړه مهم طرحه وړاندې کړې ده. تاسو سره ډول اصلاحات غواړئ چې مثلا په تخنیکی برخه کې به کمیسیونونو کې اصلاحات راشي که په عملیاتي برخه کې اصلاحات راشي؟
د تاکر خپلواک کمیسیون د کوم اصلاحات چې ورولې کړی دا د تیری د سونی څخه ځکه دا چې چې خلانو د دې کې هغه په تخنیکی برخه کې دی هغه په مالی برخه کې دی هغه د کارکونکو په برخه کې دی د اخیر د اصلاح لپاره د تاکر خپلواک کمیسیون کولای شي چې کار وکړي او دغه یعنې هغه مثلونه چې ترسره شوي ده په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیشن په دغه طرحه کې یو مشخص وړاندوینه کړې ده او وړاندیز یې کړی دی ولسمشر ته تر څو د ټاکنو خپلواک کمیشن دغه اصلاحات رامنځته کړی شي.
جزئیات ورکولای شي چې څه ډول وړاندیز وو چې مثلا زده کړې د دریب زده کړې راته وایي چې دغه مشکلات وو او تاسو اوس ولسمشر ته وویل چې که اصلاحات راځي نو موږ دغه کارونه باید ونه کړو چې اصلاحات راشي.
یو د هغه مورې څخه مثلا د ورکونکو د نوملارګه چې په تېر انتخابات کې شتون درلود او باید راتلونکو انتخاباتو لپاره ایجاد
شي. یعنی معلوم شي چې څومره کسانو نوملیکنه کړې ده چې انتخاباتو کې بیا د درای ورکونکو حساب معلومي.
کاملا باید تعداد رای ورکونکو مشخص شي، باید میز جوړ شي. د لنډ مهال لپاره مهالوېش کوم چې موږ په پام کې نیولی دی د هغې لپاره یو نوملړ په پام کې البته د ټاکنو خپلواک کمیشن په دغه طرحه کې ځای ورکړی ده. د اوږد مهال لپاره باید هغه کمپیوټري تذکرې وویشل شي تر څو شفافیت د انتخابات تضمین شي. مثلا هغه کارکوونکي چې په ولایتو کې په دنده ګمارل شوي ول او صحیح کار نه دی کړی د هغوی که مثلا د سره ګمارل کېږي د هغوی لپاره باید یو مشخص میکانیزم شتون ولري. او د مصارفو د کموالي لپاره باید د دولتي کارکوونکو چې هغه مامورین دي معلمین دي د یهودو څخه استفاده وشي د انتخاباتو په پروسه کې تر څو مصارف هم راټول شي او
که دغه طرح هم ومنل شي نو فکر کوئ چې په راتلونکي یو کال کې به انتخابات وشي؟
که چیرې دغه ټولو برخه کې اقدامات حکومت واخلي د ټاکنو خپلواک کمیشن هیله من ده چې د ضربه په هېواد کې ولسي جرګې ټاکنې ترسره شي.
او دغه امنیتي برخه باندې کله وضاحت راکړی چې څه ډول امنیتي برخه کې تاسو طرح وړاندې کړی ده؟ غواړی چې سرتیری نور هم انتخاباتو د امنیت ساتلو لپاره وګمارل شي که کومه بل خبره ده؟
نه، زه د انتخاباتو مواد لیز د کارکونکو امنیت اندشن اساسو مواد ته زیان رسیدل داغه باور دي چې حکومت باید په برخه کې پوره پاملرنه وکړي کار وکړي او د امنیت خوندي وساتي. په وخت باندې باید دغه مواد ولسوالیو کلیو باندې ته انتقال شي چې دا امنیت ته ضرورت لري او بیرته باید په وخت باندې راانتقال شي. د دوی د هوایي ترانسپورت څخه باید څنګه استفاده وشي، د دوی د زمیني ترانسپورت څخه باید څنګه استفاده وشي او دوی باید څنګه وکولی شي چې بې طرفي په انتخاباتو کې یاساتی او همداشان زموږ کارکوونکي د ټاکنو خپلواک کمیشن افرادو اشخاصو چې هلته خلک رایې سره دي د هغې امنیت ته کوکړه.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د
دا وخت په واشنگتن کې د مخوستن 8 بجې او 55 دقیقې د سات خبرونو ته تاسو پام راړو. د قندوز په ولایت کې د یک شنبه پر سم د طالبانو او حکومتي قواو ترمنځ چادرې دولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره خونړۍ جګړې روانې وي. ولایتي چارواکي وایي چې اویا عسکر او پولیس د طالبانو په محاصره کې دي او حکومتي قواوې زیار باسي چې د قندوز د مرکز په لورې د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. لبلخوا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د بدخشان ولایت د امکان ولسوالۍ د یک شنبه په ورځ د طالبانو نه بیرته ونیوله او یو سل شل وسلوال جنګیالي وژلې دي. ملګرو ملتونو د هلمند په ولایت کې د سړک د غاړې د ماین په ویچاودنه کې د نونس ملکي وګړو وژل غندلې دي چې زیاتره ښځې او کوشنیانو. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما د یک شنبه په ورځ په مطبوعاتي بیان کې ویل چې اصلا د خلک د مارجې پولیسوالۍ کې د دولتي قواو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو له امله د ځان د ژغورلو لپاره په موټر کې سپاره وو چې ماین پرې وچاوده. ملګرو ملتونو د افغانستان په جنګ کې له شاملو خوونه غوښتل چې د جنگ په دوران کې د ملکی وګړو د ژوند خوندي ساتلو لپاره اقدامات وکړي. د یک شنبه په ورځ د امریکا د جنوبی کارولاینا ایالت په مرکز چارلستن کې د تور پوستانو په هغه تاریخي کلیسا کې بیرته عبادت پیل شو چې یو سپین پوستي پکې د یو پادری په شمول نه پاکستان تیر هفته وشتل او وژل. ګڼ شمېر خلک د کلیسا د باندې قطار ولاړو او کله چې مذهبي مراسم پیل کېدل هغوی لاسونه پړکول. د سوریې دولتي اجنس او د حکومت مخالف فعالین وایي چې دغه هیواد په شمالي ختیځ کې د ترکیې سرحد ته نږدې د قمشلې په ښارګوټي کې یو غټه چاودنه شوې ده. د اسوټر پریس خبري اجنس رپورت ورکوي چې دغه چاودنه د یو ځانمرګي برید کوونکي لخوا شوې ده او هدف یې وټولو چې د کوردانو نظامي قرارګاه پکې و. د اسلامي دولت ډلې د سوریې د تاریخي ښار پالمیرا یا تدمر د هغو تاریخي ابداتو او آثارو په شاوخوا کې ماینونه فرش کړي دي چې د ملګرو ملتونو د یونسکو سازمان یو نړیوال میراث ګڼي. د تدمر ښار یو میاشت مخکې د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې ولوېده. په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې مؤسسه او د سوریې د تاریخي آثارو دفتر یو مامور د یک شنبه په ورځ خبریالانو ته ویل چې وسلوالو سړو د شنبه په ورځ باندې هلته ماینونه فرش کړي دي. مګر معلومه نه ده چې دغه کار نه مقصد څه. ملګري ملتونه وایي چې په سوریه کې د روانو وسلوالو شخړو په دوران کې 300 تاریخي او کلتوري مرکزونه یې وران شوي دي او یاده چې په بشپړ توګه چور او تالان شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا را غشنا رادیو قدرمن او معزز اوریدونکو د خبرونو په دې برخه کې پام وکړئ. د افغانستان د جنو مهم ولایتونو د هوا حالات ته په کابل کې به تودوخه لوړه درجه د سانتیګراد په حساب د شپې کښته بنو نستري کې اسمان بشینی. په کندهار کې به تودوخه لوړه درجه 24 شپې کښته به 25 اسمان بشین وي. په هرات کې به تودوخه لوړه درجه 30 کښته به 22 اسمان بشین وي. په ننګرهار کې به تودوخه لوړه درجه 30 کښته به 26 اسمان بشین وي. په مزار شریف کې به د تودوخه لوړه درجه 24 کښته به 22 اسمان بشین وي. په بدخشان کې به د تودوخه لوړه درجه 23 کښته به 12 اسمان بشین وي. او په کندوز کې به د تودوخه لوړه درجه 24 کښته به هم 24 هلته به هم اسمان شین وي. خبرمن اوریدونکو زموږ لومړۍ پښتو خبرې خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. نیم ساعت وروسته بیا تاسو په خدمت کې حاضریږو او د نویو مطالبو سره به تاسو ته خبرونه وړاندې کړو چې پکې د نایجیریا نه یو مطلب لرو چې هلته محصلین انټرنیټ په وړیا توګه په یو پوهنتون کې استفاده کوي. دغه راز د جانداد سپینغر سره مرکه لرو چې وایي د انتخاباتو کمیسیون دا صلاحیت نه لري چې قریب یو کال مخکې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. دغه راز د وسلو د کنټرول په هکله چې په واشنګټن کې کوم بحث شروع شوی دی په هغه هکله یو مفصل رپورټ لرو. خو اوس په ټولو ژبو کې به تاسو ته د دری لومړی نیم ساعته خبرې خپرونه وړاندې شي. تر بیا هم په پاکه لاس پارم. ټول روغ جوړ او سرلوړي اوسئ. د خدای په امان.